السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه هم ریپورټ لرو او تبصرې او شننې هم دي. خو در څه مخکې د دې سات خبرونه زموږ د همکار ګل ایاس نه اورو.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان حکومت ته د شپږ ورځو مهلت ورکړی چې ټاکنې اعلان کړي. په کابل او مزار شریف کې په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل پوځیان او سامانونو لیږلو ته دوام ورکړی چې غواړي دوه ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن ائتلافي حکومت ته د شپږ ورځو مهلت ورکړی چې نوي انتخاباتو نیټه اعلان کړي. عمران خان نن اسلام آباد ته په رسیدو په جنا ایوینیو کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې له خیبر پښتونخوا احتجاج پیل کړو او په کنټینر کې د 60 غنټو سفر وروسته اسلام آباد ته ورسید. تحریک انصاف ګوند پرون له خیبر پښتونخوا د حکومت پر ضد لانګ مارچ پیل کړی و. عمران خان د اسلام آباد جنا ایوینیو ته په رسیدو په خپل لنډه وینا کې ویل په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړی. کچری تاسو په شپږ ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم. په اسلام آباد کې د مشال اډو خبریال تر مخه بیګا مخام د اسلام آباد په ډی چوک کې د تحریک انصاف ګوند پلویان او پولیسو ترمنځ نښتې شوي. د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله پون په ټویټر باندې ویل چې پی ټی آی پلویانو په بلو ایریا کې ونو ته غور اچولې. املاک یې سوزولي او پولیسو حمله هم کوي. په عین حال کې د کورونا چارو وزیر دا هم وایي چې وفاقي حکومت په اسلام آباد کې د ریډ زون د امنیت لپاره فوج رابلل دي. رانا ثنا الله پرون د کورونا چارو وزارت نوټیفیکیشن په ټویټر باندې شریک کړي چې تر مخه په هغه ودانیو کې چې فوج به حفاظت کوي، ستره محکمه یا سپریم کورټ، پارلمان، وزیر اعظم هاوس، د ولسمشر دفتر، د پاکستان سیکریټریټ او ډیپلوماټیک انکلیوز شامل دي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق ترمنځ په قطر کې د شپږ ارب ډالرو قرضې بحالولو لپاره خبرې به له نتیجې پای ته رسیدلې. له خبرو وروسته د پیسو نړیوال صندوق له پاکستان وغوښتل چې د تیلو او انرژي په برخه کې سبسډي یا رعایت ختم کړي. دا رعایت په فروری میاشت کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ورکړی و چې له وجې د پیسو نړیوال صندوق نږدې یو ارب ډالرو مهم قسط ودرو. پاکستان په 2019 کال کې له ایم ایف سره د شپږ ارب ډالرو درې کلن تړون لاسلیک کړی و، خو د سختو پالیسیو په عملي کولو کې د مشکلاتو سره مخامخ دی. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د 14 د مرګ ژوبلو په اړه متضاد راپورونه ورکړل شوي دي. په پیل کې د څو تنو وژل کېده خبره مخترال، خو وروسته د 14 تنه وژلو د تصدیق وشو. د طالبانو د کورونا چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون مشال اډو ته ویل چې د کابل ښار د څلورمې حوزې په زکریا یو جمعات کې د 14 په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي دي. دا 14 په داسې حال کې وشوه چې په جمعات کې د ماښام جمعه ولاړه وه. له پیښې یو ساعت وروسته په کابل کې ایمرجنسي روغتون په خپله رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې په دغه جمعات کې د 14 له کبله 12 تنه ټپیان شوي او 15 نور کسان مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي د سختو ټپونو له کبله په لاره کې ساور کړی ده. په همدې حال کې د کورونا چارو وزارت وایي د مزار شریف ښار په لسمه او 15 حوزه کې پر ایلتشی 14 شوي چې لقبلی یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وای 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ډېر ژر به هیواد ته راوړل شي. د ریاست پرون ویل چې د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوینیا کې یو خصوصي شرکت له لوري چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته ورسیږي. طالبانو د پاسپورت ریاست د 15 کلن پاسپورټ لپاره 15,000 او د 10 کلن لپاره 10,000 افغانۍ فیس ټاکلې ده. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته په لکونه خلک بهر ته لاړ او د پاسپورت تقاضا یې بېچاره ډول زیاته شوه چې لا هم ډېری خلک د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره میاشتې انتظار باسي. روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلو پوځیانو او سامانو لیږلو ته دوام ورکړی چې غواړي په دوه ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. دا په داسې حال کې ده چې کیف خبرداري ورکړه چې هیواد یې د خپل بقا جنگ کوي او کېدی شي دا جګړه راتلونکي برخلیک وټاکي. روسیې ځواکونه له دریو لورو د اوکراین تر ولقې لاندې د باس ختیځ برخې محاصره کول لپاره پرمختګ کړی دی. د دواړو ښارونو سقوط به د لوهانسک صوبې ټوله برخه د روسیې تر ولقې لاندې راولي چې په دې جګړه کې د کرملین یو له هدفونو څخه ده. روسي خبر د کرکټ د هند د شل اوریزه کرکټ په کلنۍ اتلولۍ کې پرون رایل چیلنجرز بنګلور لکنو سپر جاینټس ته په 1400 منډو ماتې ورکړه او دویم کوالیفایر ته ووت. د دویم کوالیفایر لوبه به د رایل چیلنجرز بنګلور او راجستان رایلز ترمنځ سبا په احمد آباد کې کیږي او په دې کې بریالي لوبډله به فائنل ته وځي. د دې مخکې ګجرات ټایټنز لوبډله د آی پی ایل فائنل ته وتلې وه. د آی پی ایل فائنل لوبه به د مئی پر 19 د ګجرات په احمد آباد کې کیږي. دا د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه هم د ګلیا اسنوارې د لوریدونکو تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ټکی کوم باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ته ویلي چې په شپږو ورځو کې د اسمبلی ماته کړي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مسلم لیگ نون ډلې په واکمن ګوند جلسو احتجاج لپاره د سرکاري وسایلو کارولو تور لګولې، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي وایي
داغه پیمنٹ کړي ده پر کارت باندې موجود دي. دا د راشیو دي ګوري کنه دا خو ټول عمر دی دا کارونه کړی دي او خلک په پیسو باندې جلسو لروړي په شکل زما کم سرکاري وسایل استعمال کړي دي.
په پیښور پهنتون کې د ادبي میلې حال درکو چې ستکونکو ترې څنګه استفاده تر لاسه کړي.
کوم چې زال دغه حساب له خپل ایونت ارګنایز کوم دغه سټډنټانو لپاره کوم کې التنا د جنکو تعلیم انتهایی زبداوی مچې 3 یا 2% ورته وي پسو کې هغه دی.
د خیبر پختونخوا نومیالی سندرغاړی جلیل شبنم چې پر یو ټرافیکی پیښه کې ژوبل شوی و له حکومت د مرستو غوښتنه کوي.
دا دومره پیسې دی په دې جلسو په دې جلسونو په دې دوه باندې زموږ د پارټیان لګي لکه یو فنکار د پاره خبره دی چې پیسې ورکی سره ورکی نه پدې خو سازم چې هیڅ فرق هم نه پریوزي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو اور ورزو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د پاکستان مرکزی حکومت په اسلام آباد کې پریډ زون کې د مهمو سرکاري ودانیو امنیت پوسټ ته د سپارلو پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د ائتلافي حکومت پر ضد د اسلام آباد په لورې لانګ مارچ کړی او د ګوند مشر عمران خان وایي حکومت باید په شپږو ورځو کې د ټاکنو نیټه اعلان کړي. د احتجاجي لاریو تازه حال لږه شیبه وړاندې له اسلام آباد زموږ همکار ګوهر مسید شریک کړی راځي.
پدی چوک نه اول جنا ایونیو یو زی دی د سنتورس مال سره لږ چې را مخکې را تیر شي پدی ځای کې دلته د کارکنان چې کوم د سره په کافلې کې را روانو هغې ته په کنټینر ودرېدو او هلته د خپل خطاب خپل تقریر خپله وینا وکړله او په هغه وینا کې د غټه خبره دغه وکړله. حکومت ته دغه وویل دغه دړکه ورکړله چې شپږ ورځې وخت در کوم کچرته په شپږ ورځو کې تاسو زمونږه مطالبات یعنی دا زر نظر د انتخاباتو اعلان و نه کړو نو مونږ به بیا واپس اسلام آباد ته راځو. او دې راغې دلته په ډی چوک کې ډیر زیات شور غوغا او خوشحالي هم جوړه شوله چې عمران خان راغې او اوس به دلته د خپل خطاب کوي خپل وینا به کوي. خو دلته دوی چرالل نو دلته د مریټ هوټل په طرف باندې ګاډي لاړل او کارکنان په ډیر عجیبه شانته حالات کې پاتې شول. دلته اوس په دې وخت باندې هم زه په ډی چوک موجود یم او کارکنان په دې کنفیوژن کې دي چې آیا عمران خان به واپس راځي دوی ته لای عمل وړاندې کوي او کنه. دا چې کوم په جنا ایونیو باندې د خطاب وکړلو په دې باندې بستا ځینې کسان خو واپس روان شول واپس خپل خپل لارو باندې زی.
ګوهر مسید پرون تاسو په ډی چوک کې وخم تیر کو او نختی هم بشوی پولیسو اوخ کی بهین کې ګیس هم کارول دی او په دې منځو بنا کې د پاکستان د کورونا چارو وزارت د مهمو سرکاري ودانیو امنیت فوج ته هم سپارل دی. په دې اړه څه تفصیلات دي؟
بالکل پرون د شپې په دې کې شک نشته دی چې یو ډېر غټ جنگ تیر شو ډېر زیاته شخړه تیر شوله په ډېر غټ توګه باندې د سکیورټي فورسز یا کم پولیس چارواکي دي یا نورې چې کومې ادارې وي د هغې د اړخ نه به په ډېر ګڼ شمېر تعداد باندې چې کم د انسوګیس دي هغې شیلینګ کېدلو او په بل طرف باندې به دا پی ٹی آئی چې کوم پلویان دي د هغې د طرفه نه به کانی پہ وشتل کی دل او لرگی بے ور وشتل دا جنگ دا تولش پا روانو پا دے کے دا ہم اطلاعات منگ تراتلل چے سو کسان پکے جوبل ہم شول او اپا آگے معلومات رستو بیا رامخ کے نشول خود دلتا چے کم صورتحالو پا دے کے زنانا ہم موجود ہوئے دا تولش پا دلتا تیرا کرلا او نرینا ہم او مشران ہم پا دے درنے کے موجودو
اور ادن کو پہم دے موضوع کی پاتی کی گو تاسوار دل چرا پاکستان تحریک انصاف گن پہ اسلام آباد کی دا حکومت زد احتجاجی لاریون کرے اور عمران خان حکومت تا دشپگو روزو محلت ورکڑے چرا ٹاکنو نیٹا اعلان کری بلخوا اعتلافی حکومت دریز لڑی چی دا عمران خان لانگ مارچ ناکام شوی دی دا چی دا عمران خان للوری دا زر انتخاباتو کول با تر سم رہا دا ممکن ہے یا با راتلون کے سیاسی منظرنامہ سوی پدیڑا گل ایاز زمون همکار او شنن کی طاہر خان سرا خبری کڑی دی نو غوائی
پور تروس پور خو حکومت تحریک انصاف د مشر اور تحریک انصاف د غختنا مطالبه خو مسترد کړی دا چې نوې انتخابات دی وشي او عمران خان خو دې مطالبه په حق کې اسلام آباد روان دی لیکن هغه خو شپږ ورځې لکه څنګه تاسو په خبرونو کې وویل نو حکومت دغه غوښتنې ته تازه غوښتنې ته جواب نه دی راغلی. حکومت نن سهار چې کله د کورنو چارو وزیر خبرې کولې دلته میډیا سره او بیا د مسلم لیگ نون چې کومه د اطلاعاتو وزیر دغه خبرې کولې نو هغوی د عمران خان دغه مطالبه ته خو په هغې باندې خو څه رایه ور نه کړه ممکن ده چې د مشورې لیکن هغې فقط دومره دواړو خبرو وکړه چې د عمران خان د دوی په نظر باندې دا دغه لانګ مارچ دا ناکامه شوی دی او هغه چې شل لکه د خلکو د راوستو وعده کړی و یا اعلان کړی و هغه پوره نه کړو. دوی عمران خان د دغه لانګ مارچ د ناکامۍ دی دعوه کوي چې دا ناکامه شو خلک رانه وستل لیکن داسې یو سوچ خو هم د عمران خان د نن د بیان نه راغلی ځکه عمران خان و چې د انتشار نه غواړي دی به بیا راځي او جون کې د انتخاباتو اعلان شي د نوې انتخاباتو نیټه دې ورکړي شي نو تاسې یو نظر دی چې ممکن ده چې پشا سره خبرې شوي وي او یو یقین دهانی شوي وي
پشا خبرې کېدل څه غلري معنا چې اسټابلیشمنت خبره کوي تاسې
نو دلته خو اکثر چې کوم په پاکستان کې لانجې راځي مشکلات راځي او بیا اوسنۍ چې کوم حالت دی چې حکومت او تحریک انصاف یو بل سره اړو په دې موضوعاتو باندې خبره نه کوي خو چې کله ورته سپریم کورٹ وایي لکه څنګه چې 13 ورځ سپریم کورٹ دواړو ته وو چې تاسو جلسې په ځای باندې خبرې وکړي د شپې خبرو خیر نه شوې هغه پی ٹی آئی ٹیم اول تلے دا خبر والا دا بلو پس روس تو لاڑا پی ٹی آئی بیاس ترن تلے نو کلا سپریم کورٹ عدالتو نا مداخلتو کی او کلا بیا فوجو کی دا سپریم کورٹ خبر خوخ کاروی اخو یو فرمان جاری کی دا فوجان نو دا اسٹیبلشمنٹ کار پا مازی کم پا شاہ تا پاتی شوی خاموشی سر خپل کار کی نو لکت دا ماتا ستوو چی دا خو یو نظر دے زما یو سوچ پیدا شو چی عمران خان چی دا دمرا تیاری کڑے وو اعلان کړی وو چې هغه به د اسلام آباد نه نزی تر سوچ نوې نیټه حکومت نه نوی اخیستی لیکن هغه چې کله دا خپل هغه زوړ بیان بدل کړ چې هغه شپږ ورځې کې اسمبلی ماتې شي اعلان دې وشي او جون کې ونه شو زه به بیا راځم دېرش لکه خلک به راولم اول د شل لکو خبره کړې وه خلک خو به یو سوچ کوي چې دا کار ولې وشو ځکه چې په سوشل میډیا هم ډېر خلک پوښتنې کوي چې شپږ ورځې بیا ورکړې نو لکه یو خلنا کلنا کله یو غیر سنجیدہ انداز نه بیانونه خلک عام خلک په سوشل میډیا باندې واخلی نو بارا یو سوچ خو بوي چې عمران خان ولې بیا پاتې نه شو په ځکه چې عمران خان خو هغه ډی چوک ته مور ډی چوک ته نږدې شو کدا کم جنای وی نیو چوته وی دا خدا پیری علاقہ دا خدا دے پسر باندې په اخر کې بیا ډی چوک دی او په ډی چوک خاصم عمران خان په لویان چې کارکونان چې خپل تر رسیدلی اخوالته اوسم موجود دی عمران خان خلانو کو چې ته بیا راځم لیکن کارکونان خو الته اوسم موجود دی بلکې د سفارت خانی دی الته ډی چوک نه لګ روس ته چې سفارت خانی ډیپلوماټیک انکلیو شروع کیږي نو الته ځنه خلک وی ورغلی دي امریکای سفارت تم ویل کیږي چې سکسان نږدې شوی دی نو بهرحال کارکونان لا موجود دی او عمران خان خلانو کو بلکې عمران خان بارکه ویل کیږي خلاړ خپل کور ته بنګالا چې دلته کم دغه کور دی
اور ادن کو تاسو زم د همکار او شنن کی طاهر خان خبري اور دلي ورسود یو بل رپورٹ طرف ته په خبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالفه سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون غړي صوبیا شاهد په احتساب قومي اداري یا نیب کې اولیګ جمع کړي چې واکمن تحریک انصاف ګوند د وفاقي حکومت پر ضد جلسو لاریون لپاره سرکاري وسایل کاروي. صوبیا شاهد په لیک کې له نیب څخه غوښتنه کړې چې د سرکاري وسایلو کارولو په اړه پلټنې وکړي، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي دا تورونه ردوي او چې د ګوند غړي په خپلو پیسو جلسې کوي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې اورو.
دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا مرکزی حکومت پر ضد لانگ مارچ لپاره پیښور ته سره د مرکزی قیادت څو ورځې وړاندې راغلی وو، او د مئی په 22مه یې پیښور وزیر اعلی هاوس کې د دغه لاریون اعلان هم کړی وو. په خیبر پختونخوا کې مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د صوبایي اسمبلی یو غړی صوبیا شاهد په خیبر پختونخوا کې د نیب یا قومي احتساب محکمې ته خواست کړی دی چې د تیرو خوشا څلور پنځه ورځو راهیسې عمران خان د خیبر پختونخوا سرکاري وسایل او اندری د خپل ګوند د جلسو لپاره کاروي، نو باید د دې د پلټنې وکړي شي. پیښور کې خبريال عرفان خان چې په دغه موضوع په ټولنیزو رسنیو خپل خبر خپور کړی دی، مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
د تیرو څلور پنځو ورځو نه د پاکستان تحریک انصاف مرکزی قیادت چې د هغوی تعلق د پنجاب د سند بلوچستان او د ګلګت بلتستان سره دی، هغه راغلي دي او د پیښور سیول آفیسر مس کې پاتې کیږي. د هغوی څومره اخراجات دي هغه د سرکاري وسایلو نه پوره کیږي، پہاڑی کے گاڑو استعمال ہم دے دغه بنیاد باندھے مسلم لیگ نون رکن اسمبلی صوبیا شاہد بی بی ڈائریکٹر جنرل نیب خیبر پختونخوا تے درخواست ورکو او هغه مطالبه کړی دا چې پخوانی وزیر اعظم د خیبر پختونخوا وسایل چې دغه هغه ډیر بے دردی سره استعمال کړي. د وزیر اعلی محمود خان صاحب چې کوم ہیلی کاپٹر دے هغه هم عمران خان صاحب استعمال کم چې دغه اختیار نه دے او دا کار غیر قانونی دے.
صوبیا شاہد چې پختونخوا نیب کې دغه خواست جمع کړی دے په درخواست کې زیاتوي چې نه یوازې د پارټۍ مشران بلکې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د سوشل میډیا چلوونکي غړي دي او د نورو صوبو نه راوستي دي، د هغوی هم ټوله خرچه د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري خزانه نو چتوي. خو دغه ټوله خبره په اړه مو په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو خصوصي صلاحکار بیرسٹر محمد علي سیف او بیا نورو صوبایي وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړي، خو د لنګ مارچ د مصروفیتو له وجې خبرې ونه کړې. خو بیا د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي مشال لیړو ته وویل چې د هلیکاپټر خرچه د ګوند مشرانو حکومت ته ورکړ ده، او بل دا چې دوی ټول هر څه په خپل خرص کوي نه چې د حکومت پیسو
دا غي پیمنٹ کړي ده پر کارت باندې موجود ده. دا راشي ودي ګوري کنه دا خو ټول عمر دی دا کارونه کړی دي او خلک په پیسو باندې جلسو لرودي په شکل باندې زما کم سرکاري وسایل استعمال کړي دي. زما په خپل روان م په خپل باندې چې کم دي هغه خپل روان چې هغه روان کړي دي. ما سره یو سرکاري وسایل نشته دا ټول مونږ په خپل کو کنه مې نه ګان ام پی ګان پدې راځي صرف تر کس ډیوټي وي او عمران خان صرف تر کم سکیورټي وي او هغه سکیورټي دي راځي چې نو خپل ګرین بک واخلي.
دغه پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن یعنی 15 مئی نه د اسلام آباد په لور د مرکزی حکومت خلاف لانگ مارچ له پیښور پیل کړی دی، چې ورسره د ګوند مرکزی قیادت نه علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په شمول ټول حکومتي غړي هم د قافلو په شکل کې روان شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو د شمالی وزیرستان د صحت محکمې مشر وایي چې په دې ضلع کې د پولیو یو بل کیس هم رپورټ شوی دی. دا په دې ضلع کې ست کال سلورم کیس دی. په پاکستان کې تر اوسه د پولیو سلور کیسونه رپورټ شوي دي. الته بیا چارواکي وایي چې دوی اندېښنې لري چې کېدای شي په راتلونکي کې دغه ډول نور کیسونه هم رپورټ شي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د پولیو یا گزړ ناروغي مخنیوي پروګرام چارواکي او شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان صافي وایي چې شمالي وزیرستان کې د پولیو یا گزړ ناروغي یو بل کیس هم رپورت شو چې 13 ورځ د میرعلي سوړی کلی د دیارلس میاشتو ماشوم کې پولیو وایرس تصدیق وشو او د پولیو یا گزړ ناروغي مازور ښکار شو. د شمالي وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر وزیر خان صافی مشال ریډیو ته وویل
شمالي وزیرستان کې دا ټیم سلورم قسم پرون کنفرم شو دا بالکل دا خبرې نو څو چې رزمن سب دې ایریا کې دا سلور قسم نو شو او دې دې کې سلورم د سي اندازه لګي چې نو قسم نو دې کې دا ایریا کې پولی وایرس سره د دې لپاره موږ مختلف قسمه مخنیوي شروع کړې دي مثلا د دې ټیمونو پاس کړې دي د غیرې کې لګې دي یو ورځ وشو دا دیم راوند نن اخیری ورځ ده د دغه علاقې مشران چې دي دا اوس هم لګې وي جرګې کړې دي او تا څو نه چې موږ هیلث سټاف دي نو په دې کې موږ بالکل هغه هیلث سټاف هم انوال کړې دي امید لرو ان شاء الله تعالی چې دا کمپین به د تیرو کمپینونو په نسبت باندې ډېر فروټفل او ان شاء الله تعالی چې موږ کوشش دا دی چې په 6 تاریخ باندې بلم یو کمپین موږ لاس کړی دی چې هغه به موږ ان شاء الله چې هغه کمپین وشي نو د پولیو مخنیوی به په دې ایریا کې
په 13 یوه میاشت کې پاکستان کې سلور پولیو کیسونه وشول چې سلور وړه شمالي وزیرستان کې شوي په دغه کې دوا په میرعلي او دوا په میرام شاه تحصیل کې وشول تیر کال پاکستان کې د پولیو یوازې یو کیس په بلوچستان کې ریپورت شوی و د صحت محکمې چارواکي د دغه کیسونو علت په مهمونو کې خنډونه د پولیو ساسکو پاړه ولس کې غلطه پروپاګاندا او مینجو پلارانو خپلو ماشومانو ته پولیو ساسکو نه ورکول شایي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
په جنوبی وزیرستان کې د میل د رښتمه رئیس د پولیو ضد پنځر وزنی کمپاین روان دی. د سیمې مرستیال کمشنر فرحان خان تیر ورځ مشال لډیو ته ویلي چې په سیمه کې د پولیو یا ګزن خلاف پر روان مهم کې به له 500 کالو نه کم عمره ماشومانو ته ساسکي ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مې په 13 په اسلام آباد کې ردی مهم پرانسته کړې وه. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ د گزن رنجنا د ژغورنې د پورا ماشومونه ته د پولیو ویکسین ساسکی ورچلو پنځه ورځینای مهم شری کړای دی. د پولیو دغه مهم په باراکښې د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د پولیو کمپین د 23 نه سٹارټ شوی دی. د 23/24/25 تاریخ به زمونږ درې ورځې ایکټیو کمپینینګ او 26/27 بجې کم دی زمونږ کیچ اپ. ان شاء الله زموږ په جنوبی وزیرستان کې چې څومره ماشومان دي د 15 کالو نه کم هغه ټول به موږ ویکسینیټ کوو. زموږ ټول ټیمونه په فیلډ کې دي. زموږ فیلډ آفیسرز ټول په فیلډ کې دي. شکر الحمدلله زموږ چې کم قوم دی زموږ کم آبادی ده هغه ډېر کوآپریټیو دي. په دې معاملہ کې کوشش د ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن نور چې څومره ایجنسیز دي د ټولو کوشش دا دی چې دې علاقې نه دا د پولیو مرض بالکل د جړ نه موږ ختم ان شاء الله کوشش هم روان دی. موږ چې کم والدین دي هغه ته دا خواست کو په کور کې نو ټیمونه به کور ته ورځي خالي دي ورته ماشومان بهر رو باسي یو ماشوم هم دی نه پریدي کین کیس دی په سفر کې نو چې کم زیاده لاړ شي الته دي چې کم دی دي ماشومان ته پولیو ورکی ځکه چې دا داسې یو بابا دا داسې یو بلا دا چې دا یو ځل خدا نه خواسته په علاقې کې سٹارټ شي نو بیا ډیر زیات نقصان رسي او ډیر غټ بوج په مور او پلار او په فیملی باندې جوړیږي.
په سویلي وزیرستان کې ماشومونه ته د پولیو ویکسین ساسکی ورچلو راون مهم په باراکښې د سراروغا او ماکین سیمه اوسې دین کې د دوه کسانه خبره هم وروي.
مانیټرینګ په سایډ ایریا شي زیرو د علاقې سیزا بیلټ او د شکارا ایبستانا ای سرکای منځ کای دا پوره سارینا د چې تیمه د جنات ایریا رودری نیو پیازا جامجول دا ایریا د کیمه سایډ ایریا دی کنه دا ایریا چې مثال کمپین انتهایی ویک کیږي وانیم کولا مخ فلا دا د ټی کړی دو زو یو کمیونټي ورکر و زو کور په کور ګرځدل چې کیمه انتهایی بیکورد ایریا دو سیزا ورته یی دا د مولول خلکو مثال ته تعلیمي لیول باندې د دې مکمل زیرو دی خو واته چې کیمه په یا په دې شفرات سپیشل د مشال ریډیو یا د ډیوار ریډیو په واجه سره چې د دې دا چینل وری د په پولی باندې د تیم پروګرامینه کیږي بدوانیم کولا شو موتا یک انکاری کاس نه دی رواتل.
تاجریو من صدر ملک ریاض تحصیل ماکین جنوب وزیرستان خطیبیه تو سره د میژ چې کیم د تحصیل ماکین په ساته باندې پولی ټیمینه رغلی دي نو هغه چې کیم دی پارینا رسلاګیا دي بهرال هغه د مطالبات سره هم د ښای شری کړه جل کاوز د سپین کمر نو هغه علاقې شه خلک رنګ کوري چې کیم چې کینه دي سروې وا مطلب د 14 پر نه د خلک نه لاو د 2017 نه 14 پر 2022 زنه شپه جمع نه شتي چې شری کیږي نو لکه پاوا د باندې هغه یو علاقې شه بایکاټ کړای دی چې کیم د ماکین سیمه دو پداشه الحمدلله خلک چې کیم د پ پولیسوس کی دی کیم پروگرام راون دا اغا شا په خوشحالی سره خلک یې ورکوي الحمدلله.
مرستیال کمشنر فرحان خان دا هم وویل چې په پنځه ورځنی پولیو مهم کې وو د سویلی وزیرستان پنځه اتیا زره دوه سوه درې اویا ماشومونو ته د ګوزن رانجنا د ژغورنې د پوره او د پولیو ویکسین ساسکي ورتشل شي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو خپرونی د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، پر شارټ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش، پنځلس زرا درې سو پنځه شپېته، او پنځلس زرا اووه سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
پېښور یونیورسټي کې د مې په څلېرویشتمه د درې ورځنۍ ادبي میلې نن اخري ورځ ده. میله موضوعاتو ته محدوده نه ده، بلکې د ادب، تاریخ، کلتور، فولکلور، کریئر کونسلنګ په شمول پکې د نرخصیانو د مسئلو په شمول په ګڼو ټولنیزو مسئلو هم بحثونه روان دي. د پېښور د تعلیم او څېړنې په مرکز کې څلور حالونه د دې میلې لپاره ځانګړي شوي دي چې په هر حال کې درې درې پوهان ناست وي او مخامخ ورته زده کوونکي یا اوریدونکي ناست وي او په یو موضوع بحث کوي. په دې اړه تفصیل شانواز ترکزی را کوي.
د پېښور ادبي میلې نه استفاده کوونکي وایي دوی ته د ځینو موضوعاتو د زده کړو ترڅنګ دا هم معلومه شوه چې ادبي میله څنګه وي. د مې په څلېرویشتمه پېښور پوهنتون کې د تعلیم او څېړنې څانګه کې شروع شوې دغه میله کې هیڅ یو موضوع محدود نه و. دې کې په صحافت، سیاست، تاریخ، فن او تردی چې د نرخزیانو لخوا هم په کلکتر ورکړې شوې او د پوهنتون ګڼ شمیر زده کوونکو نه علاوه د لرو سیمو نه ورغلي خلکو هم پکې ګډون وکړ.
زما نوم راحید الله دی، د مومند ایجنسی سره زما تعلق دی. زما به دا بھرپور کوشش وي چې زه به د دې ځای نه آیډیاز اخلم، نوي خیالات بوړم. انشاءالله هلته لکړو کالج دی که غونډ کالج دی، زه به خپل بھرپور کوشش کوم چې هلته دغه حساب له خپل ایونت ارګنایز کړم دغه سټوډنټانو لپاره، دغه خلکو لپاره، چونکه هلته نه د جنکو تعلیم انتهایی زبداوی ما چې 3 یا 2% ورته وي په سو کې هغه دی.
دغه ملي په موضوعات باندې پوهان هم ځینې د لرو سیمونه ولې ځینې د پېښور دننه د پوهنتون استادان هم وربللی شوي. څلور حالونه او یا تلارونه دي چیرته چې درې درې پوهان ناست وي، مخامخ کورسۍ لګېدلې وي، د یادې ودانۍ نه بهر په لوی چمن کې بیا سټالونه لګېدلي. سټالونه یا د تختو د پاسه وړو دکانونو کې کتابونه، آرټ یا فنپارې مانا په ګوتو لیکلي شوي نومونه، د لرګیو نه جوړ شیان او نور هم پراته وي چې خلک ورځي، ځینې یې ننداره کوي او ځینې پکې دغه شیان په بیا اخلي. د پوهنتون زده کوونکي زیاتره د پوهانو لیکچرو له ورتل چې غوښتل یې
خبر شي اور پدی پترو مختانه چی دی مخ کے بسی.
دغه میله د دوستی ویلفیر ارګنایزیشن په نوم یو غیر سرکاري تنظیم د پوهنتون د دغه څانګې په مرسته شروع کړې چې د یادې ودانۍ مخامخ یونیورسټي روډ اړخ ته لوی دیوال لې تور رنگ ورکړې. دغه دیوال د بلیک بورډ یا تورې تختې پر رنگ استعمال کې هم راوسته چې اوږدوالې 250 فوټه ده. د دیوال مقصد دا چې هر څوک چې دغه میلې لورځي په دیوال ځینې شعر، نثر او یا نور هم ولیکي او که یو څوک تصویر جوړول شي هغه هم پی جوړ کړي. نو په دیوال هم رنگ رنگ لیکل شو چې زینو پکې ټوکې هم لیکلې وي او زینو پکې بیا د ټوکو ټاکلو انزور نه جوړ کړو. د اسلامي کالج پښتو څانګې استاد ډاکټر زر محمد څنګر په دغه ادبي میله کې د پوهانو سره ناستو چې په فولکلور باندې یو غنټه لیکچر ورکړ. مشال ریډیو ته یې وویل
موږ زموږ شاګردان چرته چې تاسو پروګرام کې سیمینار کې کانفرنس کېږي نو دای موږ باقاعده لیګو چې لړ شي دای ته خبرې زده کې، چل زده کې، هنر زده کې، لوی خلک ویني دای نه چې دینو لکه دا هنرونه زده کېږي.
د دوستي ویلفیر ارګنایزیشن په نوم ته دغه ادارې لخوا ویل شوی یو سل څلوېښت نه زیات پوهان په مختلفو موضوعاتو لیکچر ورکوي. څلوېښت نه زیات پینل ډیسکشن یا د بحث او مباحثې محفلونه به کېږي او دغه میله به د مې تر شپږ ویشتمې پورې جاری هم وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې د 12 بجې شوې د ګلای اسنه ملن خبرونه وورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن ائتلافي حکومت ته د شپږ ورځو مهلت ورکړی چې نوې انتخاباتو نیټه اعلان کړي. عمران خان نن اسلام آباد ته ورسېدو په جنا وینې کې خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې له خیبر پښتونخوا احتجاج پیل کړو او په کنټینر کې په شروع ګینټو سفر وروسته اسلام آباد ته ورسېد. نو ویل په جون میاشت کې باید حکومت د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړي. اخوا د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله پن په ټویټر باندې ویل چې د پی ټی آی پلویانو په بلو ایریا کې ونو ته اور اچولې، املاکو ته زیان رسولې او په پولیسو حمله هم کوي. په عین حال کې نوموړی وایي چې وفاقي حکومت په اسلام آباد کې د ریډ زون د امنیت لپاره فوج راولېږ دی. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق ترمنځ په قطر کې د شپږ ارب ډالرو قرضې بحالول لپاره خبرې دي له څه نتیجې پای ته رسېدلې. له خبرو وروسته د پیسو نړیوال صندوق له پاکستان وغوښتل چې د تیلو او انرژۍ په برخه کې سبسډي یا رعایت ختم کړي. دا رعایت په فروری میاشت کې پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت ورکړی و چې له وجې د پیسو نړیوال صندوق نږدې یو ارب ډالرو مهم قسط ودرو. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واخته ده. 14 د مرګو په اړه مقدسات ورکړنه ورکړل شوې. په پیل کې د 100 وژل کېده خبره مخې ته راغله، خو وروسته د 14 کسانو د وژل کېدو تصدیق شو. د طالبان د حکومت د پاسپورټ ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ډېر ژر به هېواد ته راوړل شي. ریاست پرون ویل چې د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوینیا کې د یو خصوصي شرکت له لورې چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته ورسیږي. او روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل پوځیانو او سامانونو لیږلو ته دوام ورکړی چې غواړي په 2 ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. دا په داسې حال کې ده چې کیف خبرداری ورکړ چې هېواد یې د خپل بقا جنګ کوي او کیدی شي دا جګړه یې د راتلونکي برخلیک وټاکي.
لند خبرونه هم د ګلایاس نواری د لورزوسته یو ریپورت طرف ته. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر وای د افغانستان په اړه خپل متحدانو سره کار کوي. ګریګوري میکس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی د خبره پرون د ازادي اروپا ازادي ریډیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې کړي. د کانګرس یو بل غړی ازادي ریډیو ته بیا ویلي چې داسې وضعیت چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی پلوي نه وو. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ګریګوري میکس ویلي چې باید د افغانستان په اړه کار وکړي. د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې که طالبان د دوحې موافقه ته درناوی ونه کړي امریکا څه کولای شي وویل.
دلته زموږ له متحدانو سره کار کول ډیر مهم دي او یوازې د امریکا موضوع نه ده. نو موږ خبرې کوو او له پاکستانیانو، قطریانو او ازبکستانیانو سره خبرو ته دوام ورکوو. دا ټول هیوادونه زموږ په شان ګټې لري او هڅه کوي د هغه څه په اړه ډاډ ترلاسه سي چې په افغانستان کې پیښیږي. د پام وړ تفاوت شته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه له 13 میاشتې خبرو وروسته د 2000 د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوه. دې موافقې همغه مهال له یوې خوا د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره هیلې وغوړولې، خو له بلې خوا یې جدي اندېښنې وزېږولې. تېر کال له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د اګست په 15 د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته میلیونونه افغان نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د اکثرو دولتي او خصوصي ادارو دروازې د ښځینه کارکوونکو پر مخ بندې شوې او لکونه افغانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ شول. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مایکل مکاول وویل دوی د داسې وضعیت چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی پلویان نه ول. د پرون چهارشنبه د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې وویل
په دواړو ګوندونو جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو کې ډیر خلک له افغانستانه د وتلو پلویان وو، خو نه له قید و شرط پرته طالبانو ته د یوې تسلیمۍ په څیر. اصلي ستونزه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی و. امریکایان شاته پریښودل شول، زموږ افغان همکاران په میدان پریښودل شول چې وروسته طالبانو ووژل. نجونې چې هیڅکله یې تر داسې سختو شرایطو لاندې ژوند نه و کړی، اوس په همداسې شرایطو کې ژوند کوي. د افغانستان نیمایي وګړي په نیستۍ کې ژوند کوي او خلک له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. زه شخصا فکر کوم چې د بګرام د هوایي اډې او په افغانستان کې د یو شمیر سرتیرو ساتل مناسب کار و. د ثبات د ساتنې لپاره زموږ د 2500 سرتیرو او د ناټو د 6500 سرتیرو ساتلو کم لګښت و.
ښاغلی مکاول په عین حال کې وویل چې فکر نه کوي چې امریکا دې لیواله وي چې بیا د افغانستان ته وګرځي.
په افغانستان کې طالب چارواکي وایي چې د یوې دودیزې لویې جرګې تابعیا کوي. د طالبانو یو چارواکي باختر دولتي خبري ایجنسی ته ویلي چې د لوی جرګې رابل لپاره به یو کمیشن جوړوي. تر دې مخکې ځینو طالبانو د یوې شورا د جوړېدو یادونه کړې وه. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې د یوې لویې جرګې چې د ملت حقیقي استازي پکې ګډون ولري جوړې شي، چې د طالبانو د مشروعیت د ستونزې له کمولو سره مرستې وکړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت وایي چې د لوی جرګې د رابللو لپاره کمیسون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په قول ویلي چې د دودیزې لوی جرګې د جوړولو لپاره به یو کمیسون وګمارل شي. شهاب الدین دلاور چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون مشري هم په غاړه لري، د جرګې د دقیق وخت، د بحث د موضوع، د ګډونوالو او نورو جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه یې کړې چې ټول افغانان په تېره بیا با نفوذه څیرې چې د سولې، امنیت او د افغانستان د نظام په ټینګښت او پرمختګ کې اغېزمن وي په دې جرګه کې ګډون کوي. څرګندنه ده چې د شاغلي دلاور منظور هغه سیاستوال هم دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته جلا وطن شوي او کنور کسان دي. د سیاسي چارو نظر خاوند احمد خان اندړ د لوی جرګې دایره دا مهمه بولي، خو په عین حال کې وایي چې لا مهمه ده چې دوی جرګه په څه ډول جوړوي او چاته پکې د ګډون حق ورکوي.
په لومړی قدم کې خو دا یو ډیر ښه زیری ده د افغانانو لپاره او همداسې د نړیوال لپاره چې د طالبانو اسلامي تاریخ د تعذر شو چې دوی غواړي هغه د افغانانو انانوي ناسته چې لوی جرګه بلل کیږي دا جوړ کړي. نړیوالو د ځینې تحریمونو او په کور دننه کې هم د مشروعیت د لاسته کولو لپاره مجبور شول. دوی دا هوکړه وکړه چې دوی به یو لویه جرګه دایروي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دوی دغه لویه جرګه به کوم شکل لري او په دې کې به کوم اشخاص راټول شي.
طالبانو څو میاشتې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون پر جوړولې تیرې کړې، خو په پای کې اعلان وکړ چې دوی له هیواد وتلیو شخصیتونو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په امن کې ووسی، خو هیڅ دولتي چوکۍ نه ورکوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د افغانستان په کونړ ولایت کې ستکونکي د خنځیو او د ودانیو په سرپنا او د سرپنا لنیشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې ترشنا اسمان لاندې ستکړي کوي، خو په باران کې لستکړو محرومه پاتې کیږي. بل خو د کونړ ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تر نیمه زیات سکولونه ودانۍ نه لري، خو زیاتوي چې له پوهنې وزارت سره یادې ستونزې شریکې کړې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت یو غرنی ولایت دی چې په دې وروستیو کلونو کې پکې تعلیمي رجحان مخ په زیاتېدو شوی و. خو د دې ولایت د ښوونځیو زده کوونکي وایي چې اکثره ښوونځي ودانۍ او سرپنا نه لري، چې له امله یې په باراني او توفاني ورځو کې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند د گمبیر کټار په نوم ښوونځی چې د یوې لوړې غونډۍ په سر جوړ دی، زده کوونکي د سرپنا او ودانۍ له نشوالي شکایت کوي. د یاد ښوونځي دوه تنه زده کوونکي فضل رحمان او سمیع الحق وایي
حکومت داخلہ کمپیوٹر او نور داد
د گمبیر خنزی مدیر محمد عامر وای چی د بارانونو او توفانونو پر مهال زده کوونکي رخصت وي او د ګرمۍ پر وخت بیا د ونو تر سوري لاندې زده کړې کوي.
استادانو ستونزې شو د سرپنا چې کوم دی نه لرو، د آزاد هوا ته چې باران راشي بس موږ بیا درس کوم دی انقطاع کورون ته ځو. جوماتونو کې نه ځایو، واړه واړه جوماتونه دي نو دلته بیا موږ لاړ شو کورون ته. په دې اساس باندې چې کوم دی که موږ چېرته درسي لوازم پوره شي شاګردانو هزارنګ چې کوم سرپنا ولرو نو موږ ته به د دې نه هم زیات.
د کونړ ولایت د پوهنې رئیس محب الله حیدری هم مني چې په دغه ولایت کې لنیمایي زیات خونځي ودانۍ نه لري، خو په خبره یې د پوهنې وزارت ورسره ژمنه کړې چې د خونځیو د سرپنا په برخه کې به همکاري کوي.
په عموم کې 450 تیا جمله کېږي، دغه تقریبا 200 تیا باب مکاتب چې کومې د سرپنا نه لري، همدغه شانته 301 یا باب خونځي د وبن لري صحي وبن لري، تقریبا 303 باب خونځي زمونږ تشنابونه نه لري. د دې ترڅنګ تقریبا زمونږ استادان کمبودم شته دي. تقریبا د 10 ورځې مخکې موږ وزارت ته ډیر لسو سو حقو زخمه خونکو پیشنهاد لګل غوښتنه وکړه.
که څه هم په کونړ کې لنیمایي زیات خونځي سرپنا او د زده کړو مناسب چاپریال نه لري، خو تر اوسه په دغه ولایت کې کوم خونځی نه دی تړل شوی. د دې ولایت خلکو غوښتنه کوي چې اړوند چارواکي دي د پوهنیز بهیر د لا پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېرمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
د پاکستان حکومت او پوځي مشرتابه له تیر یو کال راهیسې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې کوي. پاکستانی حکومت د طالبانو یو شمېر مهم مشران او د دې ډلې وسلوال خوشي کړي هم دي، خو په دې سربېره په خیبر پښتونخوا نورو ځایونو کې وسلوال بریدونه او چاودنې دوام لري. پښتنه دا ده چې که طالبانو اور بند کړي دي نو دا بریدونه څوک کوي، او دا هم چې د بدامنۍ ختمولو لپاره به د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې اترې نتیجه ورکړي او کنه. که یې ورنکړي نو دا بعد د پاکستان او افغان طالبانو په اړیکو څنګه او څومره اغیز وکړي؟ د دې پوښتنو د جواب لپاره د بریوال کاکړ دا ریپورت اورو.
د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې پردي سربیره وسلوال بریدونه او چاودنې کیږي چې د پاکستان حکومت نه یوازې له طالبانو سره خبرې کوي، بلکې تحریک طالبان پاکستان د مئی تر 30 ډزبندي هم کړې ده. د افغان طالبانو ویان زبیولا مجاهد د مئی پر 13 وویل چې دوی د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب کړي او هیله لري چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي. د پاکستانی طالبانو لخوا د کړي اوربند ختمېدو ته لا نه ورځي نورې پاتې دي، خو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو، فعالانو او قبایلي مشرانو بریدونه درېدلې نه دي. د بهر میشتو پاکستانی وفاقي وزیر ساجد حسین توري د مئی پر 28 مشال رډي ته ویل چې په پاکستان کې یوازې طالبان نه بلکې نور ډلې هم فعال دي. ساجد حسین توري د کومې بلې ډلې له نامه یادولو پرته ویل چې دا ټولې ډلې له پاکستان ضد هیوادونو پیسې اخلي او دوی به د دې ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي.
اور نور مطلب ملکوں نے پیسے اخلی اور پاکستان پر خلاف پاتی دا آگا گروپوں نے مختلف علاقے پر ان شری دی صدا نہ خبر دا تیار دی اور نہ مطلب نہ رہے جب کم شرارت نہ ریورس کی گی مگر مطلب خبر ہے جب خان کو خلاف ان شاء اللہ ایکشن ہم کی گی
ساجد حسین توری ویل چی که څه هم د اوسنی حکومت په رسمي غونډو کې تر اوسه له تیرې طالبان پاکستان سره د خبرو اترو په اړه څه بحث نه دی سوی، خو د ده په وینا حکومت یې له طالبانو سره د خبرو لپاره د پوځ پوره ملاتړ کوي. د مئی پر 19 یو پاکستانی چارواکی د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډی ته ویلو چې د پېښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال فیض حمید او ورسره نور لوړپوړي پوځي افسران کابل ته تللي وو او د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره مذاکرات کړي وو. د امنیتي چارو پوه او د پاکستان پخوانی بریګیډیر سید نذیر مشال رډی ته وویل چې په پاکستان کې په کېدونکو وسلوالو بریدونو کې داعش او نورې ډلې هم لاس لري. دویل که څه هم له پاکستانی طالبانو سره د حکومت د سولې خبرې روانې دي، خو بیا هم په طالبانو کې شایي داسې عناصر شته چې د خپلو مشرانو خبرې ته غوږ نه ږدي.
خطرناک
خبریال او شنونکی سمی یوسفزی وای د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانی چارواکو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو درې پړاوونه سوی دي. د دغه وینا د دې خبرو اترو په نتیجه کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدونو کې کمی راغلی دی. له نوموړي مې وپوښتل چې که داسې وي نو بیا په پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دا روان بریدونه او چاودنې څوک کوي؟ ده وویل
ظاهر خبره ده د تحریک طالبان یو شمیر ګروپونه یا یو شمیر اشخاص هغوی کیدای شي د دغه خبرو نه راضي نه وي، یا کوم بهرني عناصر چې په دغه قبایلي سیمو کې وو اوس ویل کیږي چې یو ځل بیا راغلي دي، که هغه ازبکان دي یا د چشنیا والا دي یا د نورو سیمو والا دي، کیدای شي د هغوی له طرفه کیږي تر څو دغه پروسه سبوتاج کړي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ به د سولې خبرې اترې څه تلپاتې نتیجه ولري او کنه؟ سمی یوسفزی وایي د ده په فکر یو خو شایي دا خبرې اترې د طالبانو د سختو غوښتنو له کبله بریالۍ نسي، او بل دا چې افغان طالبان هم کیدای سي د پاکستان په غوښتنه د تحریک طالبان پاکستان پر ضد سخت ګامونه پورته نه کړي.
دوی دا هم نه غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف عملیات وکړي یا له وطن څخه په زور وباسي، دا کار نشي کولای، ځکه که دا کار وکړي د غیر طالبانو د منشور خلاف ده، د طالبانو تیر رژیم د اسامه بن لادن د نسپارلو له امله یا د هغې خلاف د عملیات نه کولو له امله ټول رژیم قرباني کونو. اوس هم داسې نه بریکي چې د تحریک طالبان پاکستان یا نورو جهادي ګوندونو خلاف د طالبان داسې اقدامات وکړي چې هغه د یا په زور وباسي یا د پاکستان ته تسلیم کړي.
د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه د خپلې هغې ژمنې پوره کولو تمه لري چې ګواکې خپله خاوره به د بل ضد استعمال ته نه پرېږدي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا نومیالی سندرغاړی جلیل شبنم په یو ټرافیکي پیښه کې تر ژوبلېدو وروسته دا مهال په کټ پروت دی. هغه د خپلې درملنې په چارو کې له حکومت او هم د خپلو سندرو له مینهوالو د مرستو غوښتنه کوي. د شبنم په څیر د سبې نورو اډمنو هنرمندانو هم وخت په وخت له حکومته د مرستو غوښتنې کړې دي. د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې یو چارواکی وایي دوی د هنرمندانو د خیر ښېګڼې په نوم ځانګړې پیسې لري او سر ده چې د یوې کمیټې او د ضروري اصولو او ضوابطو تر جوړېدو وروسته دا مرستې حاجتمنو هنرمندانو ته ورسوي. په دې اړه تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې اورو چې د جلیل شبنم په یوه ټپه پیلېږي.
خبر نکلا د خیبر پختونخوا د نوخار جلیل شبنم د سیمې د یو نومیالي ولسی سندرغاړي په توګه پیژندل کیږي. نوموړی د مې پر 12مه هم په نوخار کې د یوې ټرافیکي پیښې ښکار شو. په یوه ځایي روغتون کې تر عملیات وروسته شبنم د مهال په کور کې بستر دی. هغه د مې پر 15مه مشال ریډیو ته وویل د درملنې لپاره کافي پیسې نه لري. نوموړي له همدې امله د خیبر پختونخوا پر حکومت د مرستې غږ وکړ.
پل لاندې پرېوتم نو د هغې سر زما د الله سو ده خپکې اډوکې مات شو. هغه پریشان هم خبر ده چې پکې وشو. په دې خپکې راډونه ولګول په دې لاس کې خبر پته لګي چې څه لګولې دي. شپږاته ورځې زما دلته کور کې وشوې انجکشن ماته لګي. ماته په دې نوم کې انجکشن لګولې وې. یو انجکشن په 5000 په 8000 که داسې نورې دوایانې لکه ماته لا حساب کتاب نه معلوم چې څومره پیسې خرچ شوي دي. خاص کر زما د حکومت نه خبر ده چې دا ګیله شوي ده. حکومت په دغه وخت باندې اعلان کړی چې د څومره خبر ده چې خراجات دي موږ د خپل طرفه کوو. ځکه د حکومت په دې خبرو باندې څه کېږي د دومره پیسې دی په دې جلسو په دې جلسونو په دې دغو باندې زموږ د پارټیانې لګي. لکه یو فنکار دپاره خبره دی څه پیسې ورکړي څه دغه ورکړي نو په دې خو سزم چې هېڅ فرق هم نه پرېوځي.
موږ هڅه وکړه چې د نوخار د خاروال اسحاق خټک تر څنګ په قومي اسمبلی کې هم له نوخاره د تحریک انصاف له استازي ډاکټر عمران خټک سره ټلیفوني رابطه وکړو او د جلیل شبنم له ناروغ حالت او د ده له څرګندونې خبر کړو خو په خبرو ورسره بریالي نه شو. البته د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلچر اینڈ ټوریزم اتارټی په نوم د یوې نوې جوړې شوې ادارې یو چارواکي همایون خان د مې پر 15مه مشال ریډیو ته وویل د کلتور محکمه له اړمنو هنرمندانو سره د مرستو لپاره پیسې لري. همایون خان چې د هم پیژندل سندرغاړي دی زیاته کړه د یوې کمیټې او د ضروري اصولو او ضوابطو تر جوړولو وروسته به دوی وکولی شي حاجتمنو هنرمندانو ته مرستې ورسوي.
د آرټستانو د مرستې لپاره یو فنډ کریئټ شوی دی چې کم کس نه جوړی هغه بیا د مرستې لپاره درخواست ورکولی شي. هغه درخواست یو کمیټي چک کوي. په دې کې څه شرایط دي؟ هغه کې یو شرط دا دی چې دا چا سالانه آمدنی چې دا هغه د 9 لک روپو نه کمی. دویم دا چې داغه جائیداد نه په خپل نوم باندې. نو هغه آرټستان او څوک چې بیچاره دي یا کمزوري شوی دي دا وی هم مرسته کوي شي. د علاج په مت کې 60,000 روپۍ هم ورکول شي او داغه نه علاوه چې کم علاج هغه وکي داغه کاغذونه جمع کړي د درخواست سره نو هغه پیسې پکې هم ممکنه دي. کم آرټست په دې وخت کې سمدستي داغه مرسته پکاري نو سو پور چې دا کمیټي نه جوړه شوی دغه چې دا شی ریسنتلی دی خورا ترانسفر شوی د زمده اتورټی ته. او چې دا کمیټي جوړیږي سر د کې بسلور آرټستان سلیکټ کیږي چې کم به په دې کمیټه کې موجودي هغه بیا د دې آرټستانو انډورسمنت کولې شي ویلې به شي چې دا بالکل اوتنټیک آرټست دی. نو چې سو پور دا کمیټي ریکمنډیشن نه شوی نو دوی خپل طرف نه چک نشي ورکولې.
55 کلن جلیل شبنم درې زامن او یو لور لري. دی وایي 40 کاله پښتنو ته سندرې وویلې او له همدې امله له هغوی تمه لري چې تر خپل وسه به د ده د علاج معالجې په چارو کې مرسته ورسره وکړي.
زه خیر نه غواړم چې چېرې به تاسو مال خیر راکوي یا که تاسو زکات استلې مال راکوي. نه 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 د دې قوم لپاره ما څه کړي دي د قوم ته پته ده. زه قوم ته صرف د مینې د خاطره دا وایم. لکه نن زما بچی بېروزګار دي ټول ماته ناست دي. زما تقریبا بدری میاشت لکه په کټ باندې بهی لکه ماته وینځ ته وو سکار نه کې خوځې بنا بل څه بنه کې. زما صرف قوم ته دا دغه هغه مخیر حضرات ته چې څوک ما سره مینه ساتي زما پن خوښي نو که هغوی ما سره په دې موقع باندې لږ لږ امداد هم وکړي هغوی په حس نه کېږي خو زما به په ډېر څه خبر دلته کې ټیک شي.
د نوخار یو بل پیژندل سندرغاړی بختیار خټک چې جلیل شبنم له نږدې پیژني وایي له نوموړي سره د سمدستي مرستو لپاره به د خپلو هنرپال ملګرو تر څنګ پر حکومتي چارواکو هم غږ وکړي.
هنرمندان د پاره په قاعده توګه معنی ادارې شته دي موجود دي. هغې د پاره په دې مت کې فنډونه هم موجود دي. دا د دې خبرې هم تقریبا 14 کاله وشو چې د انډومنت فنډ خبره مونږ کوو چې 50 کروڑ روپۍ د هنرمندانو د پاره پرتی دي خو هغې د پاره سیستم تر دا دمه پورې نه دی فعال شوی. په ذاتی حیثیت کې کور ته به هم ورشو خلکو نه به هم غوښتنه وکړو خپل مرسته به هم وکړو حکومتي چارواکو ته به هم خواست وکړو چې زر تر زره آی سره مونږ لاس په لاس ښېګړه وکړو. دی په مونږ باندې حق دی.
د خیبر پختونخوا د هنرمندانو اتحادیو وخت په وخت خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهرې کړې دي. د صوبې تیر حکومت چې تحریک انصاف پرویز خټک یې اعلی وزیر و د اړمنو هنرمندانو لپاره د میاشتنیو وظیفو یو پروګرام پیل کړی و چې د یو کال تر چلیدو وروسته ختم شو. د سوبې اوسنی حکومت د خیبر پختونخوا ډیزرونګ آرټسټ ویلفیر انډومنت فنډ بل 2021 په نوم یو قانون له اسمبلی منظور کړی دی. د سندرغاړي او د کلچر اینڈ ټوریزم اتارټۍ د یو چارواکي همایون خان په خبره زرته چې د دې قانون پر رڼا کې له اړمنو هنرمندانو سره د مالی مرستو چارې پیل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. په پاکستان کې په دریوستۍ او کلونو کې په سیاست کې شایستګي نه تر سترګو کیږي، بلکې سیاستوالان د یو بل پر ضد ناسبه ټکی کاروي. شنن کې وایي له نورو وختونو پرتلا په موجوده دور بیا په ځانګړې توګه تحریک انصاف ګوند په واکمنۍ کې سیاستوالانو ناسمه ژبه کارولې. دوی وایي د نویمې لسیزې سیاست بیا شروع شوی دی چې پکې د سیاسي مشرانو کردار کشي کیږي. زموږ همکار ګل ایاز په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
دا غونه په بازار کې د دوه کسانو ترمنځ د جګړې نه، بلکې په قومي اسمبلې کې د منتخب شو استادو دي. په قومي اسمبلې کې د تیر کال جون میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال د هغه وخت واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړو د مخالفو ګوندونو پر ضد شعارونه او نازیبه ټکي کارول. د پاکستان په سیاست کې دا لومړی وار نه دی چې پارلماني غړي یا مشران یې داسې غیر پارلماني ژبه استعمال کړي وي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وایي د پاکستان سیاست له ډېرو پړاوونو تیر شوی. په دې کې فوزي واکمنۍ بیا سیاسي حکومتونه راغلي، خو په موجوده وخت کې بیا د نویمې لسیزې سیاست شروع شوی دی چې شایستګي پکې کمه ده. حسن خان د مئی په څلورمه مشال اړتیا ویل چې فوزي امیر ایوب خان واکمنۍ کې سیاستوالانو پر ضد سپکې خبرې کړي. بیا په اویایمه لسیزه کې ذوالفقار علي بټو په وخت کې د سیاستوالانو کردار کوشي نه کېده، بلکې پر مسلو او د هیواد د پرمختګ په اړه به بحثونه او تقریرونه کول.
ذوالفقار علي بټو د سیاست یو بالکل ټوټلی نو سټایل، او هغه ټیم کې هغه په سیاست کې د مچویزم چې کوم دی کنه لستونه به راخلی وو، اسکو نه چولونګا اور دې بنه پرې دمو دې بنه پرې دمو. او نه پس بیا راغی ملټری ډیکټیټر، راغی ډیکټیټر بیا راغی اسلامیست په سره. دا ډیکټیټر نه پس بیا 11 ایئر پس بیا ډیموکراسي ریسټور شو. لا 10 ایئر زو د بنظیر بټو صاحب او د نواز شریف صاحب دا هغه ټیم کې ګټه سو خیالو نو میا صاحب د نواز شریف صاحب د دې طرفه د پیپلز پارټي خلاف یا پیپلز پارټي خلاف چې د دې طرفه کم لینگویج به استعمال دونو هغه ډیر زیات هغه هم ډیر خاص شو، بلکې دې پوری تلې دي چې را باقاعده د یو بل بلکې خاص توګه تاسو بیا دي چې د بنظیر بټو صاحب کم کریکټر اسټیمیشن هغه ټیم کې په مخالفت ډلې هغه ټیم کې پاکستان مسلم لیگ نونو دې چې بکاونو هغه هم د چانایر نه دي.
د حسن خان په وینا ته پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف په وخت کې نواز شریف او بنظیر بټو میثاق جمهوریت لاسلیک کړو، نو په هغه دور کې بیا سیاستوالانو د یو بل پر ضد سپکې خبرې نه کولې. د ویل چې له 2008 را پدې خوا په سیاست کې احترام زیات شو او سیاسي پختګي هم پکې رااله. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې نصر جاوید دریز دری ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر راتلو سره په سیاست کې شایستګي ختمه شوې ده، او نه یوازې پاکستان بلکې نورو هیوادونو کې هم ورته حالات دي. د زیات کړه چې د دې مقصد د سیاسي مخالفینو پر ضد په خلکو کې نفرت او کرکه خورول دي.
تحریک انصاف ګوند پارلیمانی پلیټ فارم د سیاسي اهدافو لپاره په سمه توګه نه کاروي. هغوی پارلیمان بې وقت کړی دی. زما په فکر د نویمې لسیزې تقابل د موجوده سیاسي حالاتو سره نه دي کول پکار، ځکه چې په نویمه لسیزه کې به هر څه د پارلیمان دننه و.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 2013 کال انتخاباتو کې بریا وروسته ائتلافي حکومت جوړ کړی و، خو د مخالفو سیاسي ګوندونو د روان کال د اپریل پر 10 د بې باورۍ تحریک د لارې ختم کړو. د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمېدو مخکې او وروسته نوموړي په ولسی جلسو کې د خپل سیاسي مخالفینو او مشرانو پر ضد سپکې خبرې کولې، لکه چاته ډیزل او چاته پالیشی ویل.
اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا پالش کرنا شروع کر دیتا ہے.
جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. ایک ان میں سے نانی ہو گئی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ.
فضلو
په پیښور پونتون کې د سیاسياتو څنګه بخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف د مې په سلورمه مشال لته ویل چې پاکستان ترقی پذیر ملک دی او په دې کې جمهوریت مستحکم کیدو کې به وخت لګي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره حالات سمیدي شي، خو کچري سیاسي تسلسل وساتل شي. نو موري په سیاست کې د غیر اخلاقی رویو تر شا وجوهات پاړه ویل.
غټه وجه خو دا ده چې د دې کوم لیډرشپ ته هغه داسې لار خپل کړی ده چې دا غیر مستې د دې فالوور هم غلار طرف روان. خو دغه نه علاوه زمونږ بعض معاشرتی داسې حالات پاتې دي چې هغه هم دې طرف ته لکه یو لار ورته خي. لکه تاسو ته معلومه ده چې د تیرو 150 کالونو دلته کې اکستریمیزم او مذهب په بنیاد باندې تاوتریخوالی، او دا هغې په نتیجه کې کوم جدید تعلیم یافته یا تعلیم چې دی د هغې طرف ته د خلکو رویه منفي رویه او هغه مخ په وړاندې لا نه ډاله. مخکې هغه مذهبي نفرت و او اوس چې دی نو هغه یو سیاسي نفرت شکل اختیار کړی دی.
سیاسي چارو شنونکي وایي موجوده سیاستوالان باید د نویمې لسیزې څخه زده کړه وکړي او د یو بل پر ضد د کنځلو او سپکو خبرو پر ځای سیاسي بصیرت څخه کار واخلي او خپل پام د پروپیګنډې پر ځای د ولس مسلو حل کولو په لور واړوي.